ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم پدې لچې یو نیک مرغه سهار موبایل کړی وی دی از دې رادیو 12 ساعته پر لبسی خبرونه له هم دی شی به پایل شوې نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم په پایل کې لاند خبرونه د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د جبهه د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادارات کړل. د جبهه د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظری تېر شپه د طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک کم روته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې لا هم ایران ته د افغان کډوالو د تګ بهیر دوام لري او دا چاره د کډوالو لا زیات ملاتړ ته اړتیا پېښوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دو هیوادونو ترمنځ سوداګری ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ او د دو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نومونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډېری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have
مشتا دلته روغتیایی او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي. هیڅ شی نه لرو نو شه د چی پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته
یوسي.
تر دې مخکې په فرانسه کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي وو چې اروپایي اتحادیې د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولي دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرلپسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 23.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعات په باب په تفصیل واوري. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي د ښځو د حجاب په اړه د دوی له طرحې ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کې هلته په واضحه توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډولو کې هغه حجاب بلل کېږي.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړلي دي. له څه کم یوې میاشتې راهیسې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي.
تقریبا زورونا ډیر مکان ماجرم دلته پراته دي او ډیر سخت ورځي او شپې سبا کوي.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت بې ساري ډول لوېدلی دی. په افغانستان کې بیا سخته وچکالي ده. په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې د لیو کارپو سره مرکه کړې.
وسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده او دا به متاسفانه په دې هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله او رینن پنځشنبه د 401 کال د غوی اسور د میاشتې 22مه د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 12مه ده. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د ښځې ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. وروسته له دې چې د روانې اونۍ د شنبې پورس طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ، یو شمېر افغانانو او نړیوالو غبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو وویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له چاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقع په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برقه حتمی نه ده. خدای په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور داده چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه باندې حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقه او چادري یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دا ټول حجاب بلل کیږي. یل دی ورها خو که خور کی ځان لپاره حجاب جوړی او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې جنو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړي ده.
جنو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړي او طرحه کله په واضح توګه باندې ویل شوی دي تغار ډول حجاب چې وي دغه ډول حجاب بلل کیږي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا د دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي او په لړ کې به د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسي.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د طرفې غوښتنلیک د هغه له بشپړ معرفي سره ور ولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې دا هم ویل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي د مخکني نظام له استخباراتو سره همکاري کړې وي او یا هم د طالبانو پورې تړلي مثلاً ځورولي وي باید طرفې ورنکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د طرفې لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکني نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیه او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد، نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیه او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې. د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره یې سیاسي یا هم نظامي خدمت کړی او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره یې اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه رسنیو ته راوځي مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمي مراکز دي، د استادانو طرفي منفقي علمي مسایلو پورې تړلي، خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمي ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختي. علمي مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي. خود سیاسی مسائل شنون کے شکور نیازی وائی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخا خکار سرگڑا وند. طالبانو کتس هم پا زلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده خوکار راپورو نخپار شول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑ پوری نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړي دي. په دوشنبه کې د امریکا سفیر ویلي دا الوتکې باید طالبانو ته ونه سپارل شي، ځکه چې د دوی نه دي. تر دې مخکې ازبکستان هم ویلي و چې د طالبانو له وخت رسېدو سره هممهاله له افغانستان نه ورغلي الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري، ځکه چې دا الوتکې د امریکا دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اگست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اگست تر 20 پورې ازبکستان ته 65 او تاجکستان ته 40 الوتکې وړل شوي وې. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وې او اوس امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بلاخره به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې دا الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم غږ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په وروستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 13.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې ده. تیره اونهی ده طالبانو ده دفاع وزارت ویندوی این آیت الله خوار رسمی وویل چه ده دوی تخنیکی دلی تر اوس پوریش پیتغ غیری فعالی الوتکی او هیلیکوپتری ترمیم کریدی.
تی تی پی یا ده پاکستانی طالبانو تحریک ده سولی ده خبرو لپاره ده پاکستان له حکومت سره اوربن وکرل. ده خبر فرانس پرس خبری آژانس ده پاکستانی طالبانو ده دو سرچینو په قول چه نیغوښتل نمونه څرګند شي کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد د افغانستان نوي واکمنان د پاکستاني طالبانو د تحریک جنګیالیو ته په پناه ورکولو او د هغو ملاتړ توره نوي. خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرسته اداره دا ادعا پرله پسې ردوي. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانس پرس په راپور کې د دواړو سرچینو په قول دا هم ویل شوي چې د پاکستان د حکومت یو مرکچي پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اوربند کړی. خو دواړه خواوې دایمي اوربند او سولې ته نه دي رسېدلې. له څه کمې یوې میاشتې راهیسې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دې د دوی د ژوند شرایطو ته پام واړوي. اسمت سروان په دې موضوع ده له افغان ژورنالیست سونیا شینواری سره چې په اسلام آباد کې ډیره د مرکه کړې هغې په پیل کې داسې وویل.
په سختې ګرمۍ کې، باران کې، طوفان کې او حتی روژه په خوله دغلته شپې ورځې سبا کړې. تقریبا د زرو نه ډېر افغان مهاجر هم دلته پراته دي او ډېرې سختې ورځې او شپې سبا کوي. حتی تر دې چې دوی مریض شي، هغه ډاکټران چې خپل د دوی مینځو کې دي او همدغلته پناه غوښتون کې دي، د هغوی نه ګټه اخلي، هغوی یو بل سره مرسته کوي. نن یې څلرویشتمه ورځ شوه چې دغه پناه غوښتون کې چې کوم سپین کفنونه یې په ځان کړي دي او د کل آس یا موږ ووژنئ په دې شعار سره دلته ناست دي او د یونیسیا د دفتر مخته او د دوی نه مرسته غواړي.
دوی ته د دې اعتراض په بدل کې چا څه ځواب ویلی دی؟ څه ورته ویلي دي چې اعتراض ته به توجه وسي او غوښتنې به ومنل شي؟
تر ننه پورې هیڅ کوم نړیوال ارګنایزیشن یا هیڅ هم اتا یونیسیار هم د دوی غوښتونکو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه پورې دوی حتی لیدلی نه دي، نه د دوی سره د خبرو اترو دپاره راغون شوي یا ورته راغلي. نو دغه افغان پناه غوښتونکي کوم دا حالت دوام ومومي، دوی خود خپل دغه اعتراض نه لاس نه اخلي، نو دا به یو انساني فاجعه منځته راوړي.
افغان خبریاله سونیا شینواری و چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د اعتراض په باب معلومات را سره شریکول. او مخکې له دې چې استډیو خپل همکار اجمل اوبخي احمد تکل ته پرېږدم، دا هم وروستۍ موضوع. په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بیساري ډول رالوېدلی دی. نور په دې رپورټ کې
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نورې هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستیو درو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت په پرله پسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستاني شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازې ارزښت لوړېږي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسید چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالر پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله 2 عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک له شمیرو داسې ښکاري چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 14.5% ده چې دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده.
له خبرونو ور آخوا
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ راډیو د دې خبري مجلې دا برخه د وچکالۍ په اړه په یو مرکه پیلو. ملګري ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمای زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 1.5 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، بزګر اوس هم ډیر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کری بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډیر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تیره بیا؟
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه اور وردل چې هغه تر اوسط کچې د دیوی میاشتې په اوسط کچې څخه زیات و. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به دغه نه وشوې، د اوسط کچې نه ډېرې وشوې چې د اوبو بیلانس بیرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، به د هوت په میاشته کې بارانونه و. نو دغه د تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري، هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالي اغېزې تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې اوسه شرایط نسبتا ښه دي، دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي، د دالې بند اوبه نږدې 43 سلنه اوبه لري، همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزنی او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسېږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا، د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ کابل ښار ته وګورو او همدارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال په پرتله باندې ډېر کوکویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي چې دا د دې لامل شوی چې ځینې تاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم مایار و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شویو مطالبو ته کتنه کوو. ډیپلومات آنلاین مجلې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو د رسولو د سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري. خبرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونه افغان وګړو ژوند ژغورلی شي، خو د خبرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه، بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالي پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالي نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي، او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي، خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلومات لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي، نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت له لارې ولګول شي، آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلومات وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لویه ننګونه نه ده، بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري.